پاته خدا شو چې فرضاً په زرګونو مدرسې دي یا په زرګونو مکتبونه دي، ولې باید عمومي حکم وکړو؟ یعنی عمومي حکم هم په خپل ذات کې شاید نه او باید ستونزه ده. متی الله شینواری لیکلی دی جنو سپوکو خلکو ته باید د همغوی په ژبه ځواب ورکړل شي. نو بس مو هم داده که بل سپکه خبره کوي، ولې سپکه خبره ورته وکړو؟ ځکه خو بیا موږ هم سپک ښکارو کنه. نو او بیا یې لیکلی دي چې یو طرفه رسنۍ چې هغو زموږ او ستاسو ټول پیژنو. نه، یو طرفه رسنۍ رسنۍ ته رسنۍ به خپل کار کوي، موږ و تاسو به خپل کار کوو، دوی به خپل کار کوي. په استدلال که چېرته ورته ووایو بیا له یوه خبره ده. آغلی ملیار، په دغو برخو کې بیا ستاسو نظر هم اخلم. یو بل لیکلی دی عبدالحنان اخونزاده، لیکلی دا کنزل ماران ټول د پنجاب غپیدل سپی دی، یا د هغوی ګلخانان چوکیداران دي، کنزل شکار نه دی. خو تاسو هم شکنځل کړی دی و ظالمه کنه. صالح مندوزی لیکلی زما فکر دا کار اکثر نقه خلک کوي چې فامیلی تربیه یې ناسمه وي، او بیا سپکې خبرې لیکلی زه دلته ویلی نه شم. همدغه باندې بحث کوو چې همدغه خبرې مه لیکئ. د ننګرهار راډیولوژي مرکز لیکلی دی هر کړنه او هر عمل د انسان د ذات پورې اړه لري، د چا چې اصل و ذات جوړ نه وي هغه همیشه سپک کردار خوښوي او سپک ژغیږي. خو دا خبرې مې یو څه درنې دي کنه. کریم سلطان لیکلی دی د انسان روان ژوند پورې تړاو لري. یو لنډ مثال درکم، لکه فلانی د یو چا نوم یې یاد کړی دی، یو مشهور کس نوم یاد کړ، نو ولې هغه بل څه سپکې سپورې تاسو لیکئ؟ هغه که له نظر سره مخالف یې ووایه چې دغه نظر چې فلانی د فلانی دا کس ما یاد نه کو، نظر دا نظر لري، له هغه سره زه مخالف یم، دا حق لري. لیکن دی بل بیا لیکلی دی دا ټول د کوچلاغ ملایان دي. په ملایانو کې ښه خلک هم شته، ناسم خلک هم شته، درانه خلک هم شته. ولې یو عمومي حکم باید وکړو؟ ځکه چې همداسې خبرې وکړي بیا کېدای شي هغه دا خبرې وکړي، باید صبر وکړو. آصف صدیقي لیکلی دی هر عمل د انسان د عقل پوهې شعور او تربیې پورې تړاو لري، نور به تحلیل ته ضرورت نه وي. د لیکلي ځینې نور پیغامونه هم شته، هغه به هم بیا په خپرونه کې له تاسو سره شریک کړم. آغلی ملیار، که لومړی په دغو تبصرو باندې لنډ ستاسو نظر واخلم بیا پوښتنه لرم.
بلا وسیله چې دی دی د وسلې په هیڅ نه کار سره ښکاندل دي، او دا درست کار نه ده. دغه اصول د بحث حقیقت دا چې د اروپا ته راغلم او کله چې ما زبر تکوله مونږ ته اصول د بحث هم درس راکړی ستاسو. او په دې معنی چې هغه څه چې دی مونږ ته ویل چې هیڅ کله هڅه م کوي چې خپل نظر توقی کینوې، دا هڅه هیڅ کله م که خبرې کوي خپل نظر وایي، که د بل چا نظر سره موافق نه وي ورته مه وایه چې زه د تا د نظر مخالف یم، ځکه دا هم درانه خبره ده. ورته وایه چې زه متفاوت نظر لرم، زه فکر کوم چې دا به دغسې وي. یعنی داسې ته یو مستقیم حتی د چا نظر مه ردوه، او دا هڅه مه کوه چې ته ووایې چې زه حق په جانب یم، زما خبره صحیح ده. نو یعنی دغه اصول زه فکر کوم چې حل د لاره به دایي چې په ښوونځیو کې په افغانستان کې اوس دغه درس ورکړ شي. اصول د بحث
دلته د ستاسو د خبرې په تایید یا په توضیح کې، مثلا حتی دا وایي چې کله له یو چا سره تاسو خبرې کوي او هغه بیخي غلط خبره وکړه، مثلا ویل چې کابل د تهران پلازمینه، دا خبره په نه باندې مه شروع کوي چې وار له واره منفي کوي، دا توضیح کوي. لیکن همدغه برخه کې آغلی ملیار دا پوښتنه ما مخکې لرله، ډیر خلک دي زده کړې کړي دي، تعلیم یافته دي، لیکن که چېرته په یوه خونه کې سره ناست وي، په یو سالون کې سره ناست وي او خبرې کوي، سپکې خبرې نه کوي، خصوصا فاش خو بیخي نه وایي. لیکن د تعصب خبره دا ده چې همدغه خلک په فیسبوکونو په سپیسونو په دغه کې بیا ښکنځلي کوي. د دې علت څه ده؟
موږ تاسې یو ډېر ښه اصطلاح خپل وطن کې لرو، هغه ته وایي حیاي حضور. حتما به تاسې دا خبره اوریدلې.
بله،
اسلامي نفر حیاي حضور لري. حیاي حضور دا د چاته ده؟ موږ تاسې په کلتور کې دا نارینه چې دي ښځو ته داسې مستقیم مخامخ نه ګوري، ځمکې ته ګوري، ورسره خبرې کوي.
او د میرمنو مخ ته سپکه خبره خو بیخي ناممکنه ده.
قطعا. اما ما په سپیسونو کې، یعنی ما لیدلی دی، اوس بیا هغه سپیس نه وتلی یم، چې خویندې ناستې دي او د دوی ته په مخ کې یو رقم سپکې ویل کېږي چې زه حیرانه پاتې شوم چې څنګه امکان لري چې یو چاچه د یوه ورځ د ښوونځي په څوکۍ ناست اوسي او یوه ورځ د پوهنتون په څوکۍ ناست اوسي او دغه الفاظ دې وشي کولی وکاروي په یو سپیس کې عمومي کې چې لس نفره، شل نفره، سل نفره هلته ناست دي او تا اوري او د تا په باره کې قضاوت کوي. او دغه دلته یو ما تاسو متاسفانه هغه اصطلاح نه راځي، یو رقم دغه حضور چې څوک نه لري مخامخ چې څوک درته نه ناست، چې فکر کوي چې ته اوس کولی شي هر څه ووایې.
په همدې برخه کې ده دا واقعا همدا خبره لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه، لکه ماشومان چې په سترګو باندې لاسونه سي فکر کوي چې څوک مې نه ګوري، نو دوی همدغسې یو فکر کوي. هغه د سحر صاحب که ستاسو نظر د ټکنالوژي له پلوه واخلم، که څه هم مخکې مو اشاره ورته وکړه چې دغه څه چې دوی په کوڅه کې وایي یا په یو سالون کې وایي کېدای شي چې هغه محدود کسان یې واوري یا وګوري، لیکن دا چې په فیسبوک کې وایي دا به تر پیړیو پیړیو حتی تر څو چې نړۍ وي دا به پاتې وي. او په دې ته هم فکر نه کوي چې د دوی دغه ښکنځلې به کېدای شي چې راتلونکي نسلونه کېدای شي د دوی د اولادې د دوی د کورنۍ لپاره که دا سلسله روانه وي د پیغور وګرځي چې ستاسو غور نیکه دغسې خبرې کولې. څرنګه سهار صاحب؟
دقیقا تر ټولو مهم بحث د انټرنیټ په اړه دا ده، انټرنیټ لکه مخکې ما یادونه وکړه دا د اوس وخت خبره نه ده، نه د ایرېدو خبره ده او نه هم د خلکو له ذهنه د وتلو خبره ده، ځکه چې په سرورونو انټرنیټ کې دا د تل لپاره پاتې ده. یعنې دا اوس کومه ډیټا خلک په انټرنیټ خپروي په دې د فکر وکړي زه یوازې دا یعنې مثلا نور ته بې احترامي نه ده، دا یعنې د نورو بې احترامي کول دي، د نورو شخصي حریم ته سپکاوی کول دي، د هغې له معلوماتو یا د هغې له حضور نه سو استفاده کول دي، او په ټوله کې درواغو او شایعت هم لاره په حساب اورول دي، او په یو ډول د خلکو په منځ کې هغه نفرت افغاني سیمه ورته سوایي ورته وایي دا رامنځته کوي، او په عین وخت کې د خشونت یو کلچر جوړوي. یعنی څوک په انټرنیټ کې په حساب ناسمې خبرې یا په حساب یو ډول غیر اخلاقي لیکنې ویني هر څه دي هغه ټول فرمونه چې وګورو دا مناسب د ټولنې د خشونت یا د تاوتریخوالی یو بنسټ دی چې هغه مډرن ډول ده. پخوا موږ د تاوتریخوالی هغه پخوانی دغه درلود ډول درلود چې خلکو مثلا په خپل ځوان کورنۍ کې مثلا تاوتریخوالی کول، خو هغه به هلته پاتې کېدو، یو دوه درې کسه د کورنۍ غړي به ترې ځورول کېدو. دلته د راتلونکي نسلونو روان هم ځپي، د دې راتلونکی هم تر پوښتنې لاندې راولي، لکه مخکې ما یادونه کړه زموږ دې حتی د دې خپل څکه په لوی تصویر کې خو د موږ ته راتلونکي دغه تیر ټول فرهنګ او کلتور او تاریخ او ادبیات د ټول تر پختن دي. تاسو باور وکړئ دا اوس په نور نړۍ کې په ډېر باندې ډېر جدي بحثونه روان دي، جدي بحثونه زردي پور روان دي، چې حتی په همدغه ډول باندې لیکنو ویډیوګانو په دې باندې تر 15-20 کال پورې زندان ته خلک ځي. خو متاسفانه افغانستان کې دا اوس سایبری قوانین نه دي پلي شوي، لکه چین اوس په دې برخه کې تر 2000 سایبری قوانین لري، نو هغه هر هغه څه چې په انټرنیټ کې دا کوي نو هغه شپیرل قدمونه اخلي. په همدې خاطر باندې ځکه دیغه ټولنې دا اوس له تر ټولو اخلاقي اختر روان دي. د انټرنیټ په دور کې د پرمختګ ته مخه کړې ده، نوښتونه ته په مخه په مدغه کړې ده، کدي حل تاغه کې کمیډي یا نور ویډیوګان جوړوي هم هغه ټول اخلاقي نورمونه معیارونه په نظر کې نیسي. یعنی توهین، سپکاوی، د چا فرهنګ، کورنۍ دي ته خدای مکړه سپکاوی و دونه کړي.
مننه سر، مننه او بخښه احساس خبرې مقطع کړې. بل میلما زیرک فهیم هم را سره شو، د دوی هم هرکلی کوم. فهیم صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. کله تاسو واورو تاسو څه تجربه لرئ په دې خواله رسنیو کې داسې یو څه چې مو دا اوس ذهن ته درغلی دی چې یو چا سپکې سپورې لیکلی دی، که خپله تجربه را سره شریکه کړئ.
درجات مننه شهبت سپ تاسو ته سلامونه ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او د پروګرام قدرمنو ملمنو ته سلامونه او نیک هیلی. د کمیونیکیشن کې یو ډیر جالب بحث دی او په میډیا تیوریګانو کې په دې اړه باندې ډیر بحثونه هم شته دي. متاسفانه موږ دغه مسایل نه لږ لري پاتې یو ځکه ډیر خلک په دغه مسایلو باندې سر نه خوږي او دا په ټوله کې د اغه نسل د پاره چې تاسو کافي بحث ور باندې وکړو اغه نسل د پاره چې اغه پاسیف اډینس دي یعنی اپوزیشنل اډینس نه دي پاسیف اډینس دي دا غي د پاره ډیر زیات مشکلات پیښولې شي اغه نه امید کولې شي او اغه سره دا غي په ذهن کې د معلوماتو تشنور هم قوی کولې شي. تاسو ګورئ کله چې یو هیواد بحرانی حالت ته ځي هلته به درې ډوله نریټیفونه اتمن رامنځته کیږي. یو به د بحران د کنټرول نریټیف وي چې هغه بیا خپله په دوو برخو ویشل کیږي. یو خپل د هغې حاکمې ډلې د خوانه نریټیف وي چې هغه بحران پې کنټرول کړي او یو د هغې د اپوزیشن له خوانه یو نریټیف وي چې هغه پې دغه بحران چې دی هغه نقد کړي. د دویم تیوري په دې کې چې دی هغه د مشروعیت نریټیف دی. یو ډله د بحران د مدیریت لپاره خپل مشروعیت نریټیف وړاندې کوي په عین وخت کې یو مخالفه ډله د دغه مشروعیت د تحریف لپاره یو نریټیف وړاندې کوي چې موږ اوس په سوشل میډیا کې هم ګورو او په رسنیو کې هم ګورو. البته په اگزایل رسنیو کې او په سوشل میډیا کې دا ماډلونه بیسې ډېر لیدل کیږي. درېمه برخه چې د اډینس لپاره دا موږ او تاسو درې ډول اډینس لرو او د هر ډول اډینس لپاره یو معلوماتي قشه چې رامنځته کیږي دغه پورتنیو دوو ماډلونو د روان نریټیف لوجي رامنځته کیږي. کوم په خواله رسنیو کې زه د یو ژورنالیست په صفت باندې چې په خواله رسنیو کې ګورم دا دوه ډول د بحران د مدیریت لپاره یا د مشروعیت لپاره دوه ډول نریټیفونه روان دي. اما په دې کې درې واړه اډینسونه چې دي اغه د معلوماتي تشخکار کیږي او اغه اصلي حقایق ورته نه رسي. په دې کې څلورم اساسي مسله چې اغه نریټیف فریمینګ دی چې دا عموما د نړیوالو لوبغاړو د خوانه د سیاسيونو د خوانه اغه چې د واکو اقتدار په لټه کې دي کاغه په حاکم نظام کې دي کاغه په حاکم نظام کې نه دي اپوزیشنل دي. یا مثلا د اغه تر څنګ نړیوال لوبغاړي چې یو طرف ته دي نړیوال لوبغاړي چې بل طرف ته دي او د دې سره جوخت مطبوعات چې هغه په کومه کټګوري کې دي مثلا سټیټ میډیا دا او کا اپوزیشنل میډیا دا او کا فری میډیا دا د درې واړه نریټیفونه رامنځته کوي او دغه وضعیت اوس په افغانستان کې لیدل کیږي چې موږ ته په کمیونیکیشن کې دوه ستري تیوریګانې چې هغه په نړۍ کې ډېر زیات استفاده کیږي او د پخوانی دی هغه یو میجیک بولټ تیوري ده او بل اجنډا سیټینګ تیوري.
فهم صاحب یو خو عمومي فهم صاحب او بخښه
فهم صاحب
خو بل یو خو عمومي څه چې دا لټونه دی او د سټیوري ګان دی او دغه میډیا د څه کوي دا په شخصي ډول دغه افغانان چې یو بل ته سپک سپوري لیکي او سپک سپوري وای ول دا کار کوي. مثلا تاسو په اروپا کې ژوند کوئ په دغه اروپا کې به یو افغان به پانتون به ملوستي ماستری به مخیستي او نور زده کړې به هم کړی وي. فیسبوک ته چې ورشي په فیسبوک به سپکه خبره کړی وي هغه سپکه خبره چې په هیڅ ډول په خپل کورنۍ کې نه کوي. آیا دې په دې باندې نه پوهیږي چې زه سپکه خبره زه کوم؟ دا خو زما مورم سواد لري لولي زما خورم لولي زما لورم لولي زما د کورنۍ نارینه يم لولي مشانم لولي کشانم لولي نور دوستان آشنایان. دا خو بیخي د سده چې هغه د مخامخ سپکو خبرو نه ډیر بدتر حالت ده. ولې دا کار کوي؟
تاسو چې ور سب دې پښتنه ده موږ کس نه چې په دغه مبارزه کې خپل دي هغه پار لوري کې دا نه باید دقیقه پښتنه وشي. هم مزه ده یو بی‌طرف او یاد یو ژورنالیست په توګه باندې لدغه حالت نظرې ما وړاندې دا دومره اضافه خبرې مې چې وکړي یو لټ هم دا و چې زه تشریح کوم چې په د بحران په کنټرول کې یا د مشروعیت په نریټیف کې دغه وضعیت سل په سلو کې رامنځته کیږي. یو ډله چې د خپل مشکلاتو د پټولو د پاره نریټیف رامنځته کوي هغه مجبور دی چې د خپل هر حدود نه تیر شي د انساني حدود نه د ژورنالیستیکي او حدوداتو نه او هغه خپل مشروعیت ته یو اجنډا ورکی د خلکو په ذهن کې د اجنډا سیټینګ تیوري کې نه چې حقایق اومني. مثلا من ګورو یو کس راځي خپل موضوع وړاندې کوي او هغه په بدو الفاظو کې هم ځینې مسائل وړاندې کوي، په دې خاطر باندې چې مخالف لوری چې کومه تیوري وړاندې کوي هغه رد کړي، یعنی هغه د تاثیر لاندې راولي، هغه له دې میدان
نه خو په دې د تاثیر خبره نه ده. وسوک چې سپکې سپوري وایي نو هغه ته خو باید ورته وایي چې قالو سلام کنه، یعنی هغه ته وایي چې لږ سره به څنګه ولي څوک خبرې وکړي چې څوک سپکې سپوري وایي. نو دا خو
خپل په څو دغه شانت پروګرامونو کې، د سپیس په پروګرامونو کې، یا مثلا په سوشل میډیا کې په نورو پوسټونو، یا په ټیک ټاک کې په دغه شانت باسونو کې زه د یو څو شیبو د پاره پاتې شوم، دغه وضعیت نه ما دغه سپیس پریښی دی، یا مثلا نه ما پاتې شوی ورته. او اصلي اساسي مسله هم دا ده چې دا د ټولنې هغه ورک خلک نه دي. موږ چې په سوشل میډیا کې یو شمېر ګورو، دا د ټولنې هغه ورک خلک نه دي بلکې لوستي خلک دي. او سره چې د دوی پروفایل ته لاړ شي معلومیږي چې یو طرف نه یو طرف ته دي، نو چې طرف ته دي تبان د هغوی هغه مبارزې ډول معلوم وي. اوس خو دا تور په چا لګول چې مثلا کم اړخ په کومه پروژه
طرف دلته فهیم صاحب دې ته په یو هغه نثر سره هم درکم. طرف خو طبیعي خبره ده، هر څوک حق لري چې په هر طرف کې وي، لیکن د تاسف خبره ده چې څوک وایي چې زه دیموکراسي غواړم، لیکن دا کوم خبر شته کې او هغه بیا زه په سپکو الفاظو د یو چا خبرې یادې کمه، نو دا حق بیا څوک نه لري چې خبرې په سپکو یاد کړي. د دې خاطر چې د اوریدونکو ډیر پیغامونه راغلي دي، او څو به نور هم د فیسبوک ته لارې چره رسیدلې، دا به له تاسو سره او اوریدونکو سره شریکم. شمس الرحمن عمرزی لیکي، زما په فکر په خواله رسنیو کې ځکه سپکې خبرې کیږي چې خلک د یو بل احساس نه درک کوي، څوک نه ویني، نه شرمیږي او هر څه لیکي. عبدالنصیر زهیر لیکلی دی، زما په فکر سره دا خلک داسې سپکه مخته شوي دي، د یو چا په عزت خاص په نظر نه ورځي. شامت خان لیکلی دی، هر څوک چې کورنۍ تربیه نه لري هغه سپکې خبرې کوي. شعیب ننګرهاری لیکلی دی، په نوره نړۍ کې هیڅوک چاته شکنځل یا سپکې خبرې نه کوي، صرف افغانان بیا زیاتره یو بل ته شکنځل کوي. او شمس الرحمن عمرزی یو بل اغم را سره شریک کړی دی پیغام، اغم مخکې د دوی یو ولوست. رضوان الله هیوادمل لیکلی دی، زما فکر د دې بې ځایه او سپکو نشاطو یو علت د پوهې د کچې ټیټوالی دی. د اوږد پیغام لیکلی دی، یوه برخه مې ولوسته. یوسف نظامی لیکلی دی، کنسل ماران معلوم دی، والدینو یې تربیه نه ده ورښودلې. او عارف وفا دولتزي لیکلی دی، حرام خور که سپکې سپوري وایي وروره ده خو تا هم سپکه خبره کړې ده. اسماعیل نوري لیکلی دی، سپک ګلخانان او سپکې خبرې او یو بل توضیحات ورکړي دي ډېر، او نور پیغامونه هم راغلي دي. له دوی بخښنه غواړم چې وخت اجازه نه راکوي چې ټول پیغامونه د راډیو له لارې له نورو اورېدونکو سره شریک کړم. څوک چې دغه پیغامونه غواړي وګوري، د ازادي راډیو فیسبوک ته ورتلی شي او هلته دا پیغامونه لوستلی شي. رابشم د دې له خاطر چې دا بحث راغونډ کړو. لومړی به سحر صاحب له تاسو نه واورو، د ټکنالوژي له لارې څه اټکل کوي چې د 2020 کال تر پایه پورې به یو څه ناڅه نور هم په دغه خواله رسنیو کې تصفیه رامنځته نه شي، چې له دې سپکو سپورو او ناسمو خبرو نه افغانان هم یو څه ډډه وکړي؟
شور سے بس تر سے متاسفانه لکه څومره سی ورس تر بل ټولنیز رسنۍ پراخي وي، او همره په اسلام دغه سپکې سپوري یو ډول وسره ډیری دلې هم داده سي. موږ ټولنه کې خصوصا نه د دولتي اړخه د قوانین سایبری قوانین، او نه هم له ټولنیز اړخه یو میکانیزم یا یو ډول جوړښت سي دغه مخراونځي. دا یوازې سپکې سپوري نه دي، یعنی دا په ټوله کې دی خلکو شخصي حریم تم سپکاوی د ډیرو همدغه سپکې سپورو لا ادرس یا لامدغه په استفادې د نورو شخصي معلومات افشا کیږي، دغه ادرس افشا کیږي، دغه شخصي ژوند توان رسیږي. افغانستان کې دا اوس د تیر کلو ارقام سیما په ډیره ریسرچ کړه، او مثلا نور ریسرچ نه مکتلې وو، د خزو د سایبری او سایبر بولینګ اس تقریبا درې برابر زیات د نارینه په نسبت باندې، او خصوصا د نیمه ځوانانو ځورول ډیر زیات دی. په ټوله کې د
نیو ځوانان یغه ټینیج باندې ماشمان باندې د ډیر زیات بد تاثیر لري دی غي اغاستن ټول هغه دی دروزن بهیر یو ډول ګډوډه کوي متاسفانه تاسو درمان میږي زوس ډیرې ماشمان نیو ځوانان یا ځوانان ډیرې کورنۍ او مشران سره نه کینی که پورس کې نیم ساعت غي سره کینی نو شپږ ساعت سکرین ته کینی یعنی سکرولینګ کوي سوشل میډیا کې یا پرس کې په ویب سایټو کې نو دی معمولا دغه ډول سکنځلی یا پسپکې سپوري یا ډول تفینامی یا شخصي معلومات افشا کول په ټوله کې دا ډول کانټینټ محتوا چې ډېر خلک عکس العملونه رامنځته کوي نو دا وایرل کیږي نو وایرل کېدل دا معنا چې وادي کې سپکې سپوري یا د خلکو توهین دا نور تر میلیونونو خلکو ته زیاده اوس تاسې په ټولنه رسنیو کې متاسفانه وګوري د زرګونه کې د څو زره مثلا کسان وي خو د هغې په میلیونونو خلکو لیدونکي لري بله تر ټولو مهمه برخه دا ده چې دا محتوا ستاسو په وړاندې کاریږي ستاسو په یاد وي دغه څو کاله مخکې یو افغان و سویډن کې تتو او هغه د برتانیې یو سیاستوال په وړاندې خبرې کړې وې توهینامیزي او هغه ته اخطار ورکړی و سږ کال برتانیې ته هغه ورسېدو د مهاجر په صفت هغه 15 کاله هلته په زندان محکوم سو دلته په امریکا کې په زرګونه دغه ډول خلک وسې هغې په ټولنیزو رسنیو کې څه لیکلي وو یا یې محتوا خپرس وله یا یې نور څه سپکاوی کړ محکمې هغې په کلونو زندان باندې محکوم کړ دا راتلونکي کې هم د دغه لیکنو یا د دغه ویډیو یا د دې
یعنې 60 کال کوي چې یو کال وروسته کېدی نشته چې دغه قیودات په نړیواله سطح باندې نور هم پسې زیات شي
متاسفانه ما کې دا نو وکړ نړۍ په سطح کې دا کار کې یغه عمومي هغه د ټولنې نورمونه په نظر کې نیسي هغه د افغانانو یا فرض کړئ د افغاني فرهنګ یا زموږ تاسې اسلامي اړخونه د په نظر کې نه نیسي څنګه مثلا فیسبوک د 2 میلیارډ خلکو لپاره قوانین اصول جوړوي نو هغه په ټول مذهبونه په نظر کې نیسي نو ډېرې مثلا زموږ زبه الته دومره نه پرمختللې نه زموږ دغه هغه پیسې بیا ډول سرورونه ته زموږ شبه دومره نه ټرین څه وي هغه د پښتو په څیر هر ډول توهینامیز کلمې په حساب ډیټک کې او مثلا دغه مخنیوي وکړي هغه محتوا اوتومات ډول دغه دغه نه نیوي په صد ویډیوګانې سي په انټرنیټ کې فلټر کیږي یا ټولنیز رسنی اکاونټونه اوس بلاک کیږي یا محدودیتونه په وځ کیږي دا اوتومات ای آی سیستمونه کوي یعنی ماشین لرننګ دا کار کوي دا د فیسبوک کارمندان نه کوي نو دا په هغه ځبو کې ډیر کیږي چې هغه د محتوا مخنیوي کې چې هغه ځب ډیر پرمختللې دي یا هغه ټولنې یو ډول مرسته وسر کوي یا دولتونه مرسته وسر کوي یو ډول دی
وبخشی سر صاحب چې تاسو خبره نیسم بیا هم پام دې برخه کې نو ای آی خوم دغه سترنګ او دومره پرمختګ حال کې ده کېده چې د دې بحث د سر نه تر اوسه پورې په ای آی کې تغیر راغلی وي فکر نه کوي چې په راتلونکي کې ممکن ای آی هم د پښتو ژبې په برخه کې هم ځینې قیودات وځي کې او ځینې بندیزونه ولګوي
سل په سل دا اوس ټول ټولنیز رسنۍ د ورستۍ کې د میتا او د نور ټولنیز رسنۍ کې د ټول دی ای ال سیستمونو څخه په ګټه اخیستنې باندې دغه ټول کانټینټ محتوا یا کانټینټ فلټر کوي او د خلکو پوسټونه ګوري دا اوس د ټول مثلا د ټولنیز رسنۍ کې خصوصا په میتا او یا مثلا فرض کړه ټیک ټاک دی کې محتوا فلټر کیږي د ای ای په مرسته کیږي خو بیا هم پښتو او د پښتو برخه دومره غنی نه ده چې د ډیرو کنځلو توهینو مخنیوي وسی بل پر څنګه کې ډیره وخت د خبرو کې د توهین نه کی تزمنه کې په عمل کې کیږي یو ډول پرڅه په نور خلکو په ډول په غیبه نسپکاوي دیږي تمسور کول یا غیبه ملنډي او هلو په شکل کیږي یان دا دومره فرمونه لري چې ډیر وخت آیتم سخت ده دا ټول ډیټک کوي کچې ته کې نو غي ټول محتوا یو ډول تر پخته لاندې راځي چې غي څه ودا کارو کې بس اصلي دا ده چې زه که په ډول لاندې وایم د مو درې اړخه په دې اړه باید یو باس وسی او اول باس ټولنې ته زموږ د کورنیو ده مو باید آی ته فیسبوک ته انستګرام دا کار کینې دو هغه دا په ډیرو عمومي سطح دا کار کوي خپل زمو ټولنه کې په خوندزیو کې په افغانستان کې د دولتي ادارو تر خصوصي تر ټولنو تر مسجدونو ده چې خپل ځوانانو تر په دې اړه سمرسته وکړي یا مثلا دا ډول مثال نخت کې یو ډول دته یو ډول مثلا پیسې باغ اخلاقي خبرګون ورته وخی متاسبنه مو ټولنه کې د خبرګونم نه خودل کې یو ډول د فکر
کمال
دا کمال ده په داسې حال کې چې دا متاسفانه کڅلور کړه درې کړه دوه کړه ورسته قوانين غني سي دغه محتوا چې د 15 کله مخکې خبره کړې ده یا لیکنې یا پوسټ یا ویډیو هرڅه دغه 15 کله ورسته لس کله ورسته د پوړاني محکمې کې کاریدل شي.
او مننه سحر صاحب فهم سپ تاسو څه فکر کوئ چې فکر پر راتلونکو کې به دغه کسان پښیمانه نه وي چې ولې مې دا شکنځلې کولې ولې مې بد ردی ویلې یعنی لرواني اړه څه پیشګوي کوي؟
کوم دا مسله دا کس چې په دې برخه کې دخیل دی د هغه شخصیت او خپل د مبارزې کوملار چې هغه نیولې دا کوم طریقه او تیوري چې هغه په مخ وړي هغه پورې تړلې ده چې خلاده ده هغه خپل اهداف او تدبیر مسلې په سر باندې رسیږي او هر انسان چې غلط عمل کوي هغه وروسته وروسته اتمن پښیمانی لري. زه فکر کوم دا به ډېر زمونږ په شمول کومنګ خپل غلط چې شي لیکو نو سبا ته مونږ مسؤل یو یا پاره باندې خپل اخلاق خپل ضمیر سره انسان د خجالتۍ لاندې راځي او یو ډول پښیمانی به خی چې ولې په یو وضعیت کې چې زوما د یو څه د پاره چې هغه په خبرو باندې هم کې دې شو چې حل شوی وي اما موږ د پسپکو سپورو باندې دا غي د حل غوښتنه کوله یا مثلا د چا په توهین باندې د خپل مبارزې لپاره یا د خپل غلاستر اورونو لپاره راغی کول کوششونه کول چې هغه په توهینامیزو الفاظو کې موږ غسړې په دې بحث کې راول. دلته یو اساسي مسله چې خلکو ته باید د غور کوي یو رقم د قانون نه د تېښتې یو لار ورته خلاصي هغه اساسي مسله د قانون د پلي کېدو په صورت کې د ټولنې د خلکو په یواز مکه د اوسېدو او نه اوسېدو خبره ده. هغه کسان چې اوس په دغه مبارزه کې اخته دي هغه ټول په یو هیواد کې نه اوسېږي او د یو هیواد د قوانینو لاندې نه دي. مثلا ک اېنه وضعیت په هند کې وي هغه وړاندې یادونه وشوه سهار څه یادونه وکړه هغه خپل قوانین لري د جزا کوډ لري او د جزا د کوډ په اساس باندې هغه کس چې دی د حکومتونو لخوا نه د عدلي او قضایي چار لاندې راتلش یا پښتنو لاندې راتلش. اما د افغانستان وضعیت متفاوت دی اصول هغه متفاوت دی. یو د دې چې هلته اوس د پاره د جزا قانون نشته که څوک هلته په داخل کې د غرقم حرکت کوي او حاکم حکومت د خپل اصول او د خپل مقررات او للارې هغه د قانوني او عدلي قضایي سیستم لاندې راولي هغه به د غوي د خپل هغه کم استبدادي سیستم یا کم سیستم چې هغه لري هغه باندې راولي. اما که هغه خلک چې په افغانستان کې اوسېږي او د یو بل هیواد نه دغه هیواد اوسېدونکو چې سلطنت اوسېږي دغه په خوړند باندې سپک ژبه کاری اوس دلته یو مسله رامنځته کیږي چې هغه کس به کم ځای کې د دې دغه غوښتنه کوي.
معنی نه فهم صاحب زه په دې برخه کې به د خبرونه هم پای شیبو ته رسیدلې ده داخلي مليار نصر واخلم داخلي مليار له قوانینو پرته په افغان ټولنه کې عادتا څوک چې سپک په ټولنه کې لایغه سره به چا خپلوینه کوله په مجلس کې به پورتنه پریشو چې لاړ شي سلام مشوره به ورسره نه کوله وای دا سپک انسان دی. ترنګه فکر نه کوي چې دغه مرحله ته ممکن لاړ شو یا وخت دغه کسان بیا پښیمانه وي چې د سپکو په قطار کې راغلي.
زه امیدوارم چې دغه کسان چې سپکې وایي یا ښکنځلې کوي یا نور ته توهین کوي دغه پوخوالي ته ورسیږي چې حداقل بیا په دې فکر کې چې څه په یو وخت کې بیا سوال سره واقع کېږي کوم زما شخصیت بد پوښتنې سره واقع کېږي یا ما سره به څوک دوستي نه کوي ما سره به څوک ناسته ولاړه نه کوي. خو زه فکر کوم چې دغه څه د ټولنې د اصلاح دپاره جنګ زموږ نه ډېر شیان اخیستي دي او خواشینۍ سره باید ووایم چې زموږ د ټولنې اخلاق هم لمغ نه اخیستي دي په ډیرو مواردو کې او دغه ته لکه داسې چې سړک جوړول لکه داسې چې روغتون جوړول لکه داسې چې باید پوانتون جوړ کړو دغه کې اړتیا ده چې د ټولنې اخلاق هم بیرته جوړ شي او د دې لپاره زه فکر کوم چې لاره د حل پیدا یي چې هم په کورنیو کې دې ته پاملرنه وشي هم په تعلیمي نصاب کې دا شامل شي دغه په جماعتونو کې ملایان چې واک کوي هغوی دې دا مسایل په پام کې ونیسي.
ځکه نور مننه نور وخت اجازه نه راکوي لتاسو له شاغلی فهیم او له شاغلی سهار څخه هم منندویم چې په دې بحث کې برخه را سره واخست. دا اوریدونکو هم مننه کوم چې د فیسبوک له لارې خپل پیغامونه مشتره لیږلي و. زحمت چې بر اجازه اخلي.
شل غالب دید دے غم جڑے گم نفس نشل غالب دید دے غم جڑے گم بیکار بے تعلیم رات پات پھلاولا چھو اب غم غریب برباد چھو دید دے غم جڑے گم نفس نشل غالب